السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د خزو ژوند تریخ کړی.
چې کوم میدان دلاره رامن له سویر کړي موږ نه شکر لري چې بیا وو زو یا وظیفه وکم انداس ډیر خیانې چې هغه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوندې یتیمون وي.
د خوړون نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي خلک بیا اړدي له پاکستان یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نو سي هغه طالبانو حکم کرای مرای راکړه خو الا دي مون کرای سولت
پسرلای د چکر وخت دی ګانز وانند وطن مې لزایونو تزي خوزین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر لا سيرش نشته دي ځکه دا کرایې لګي او خلکو اقتصادي وضع ضعیف ده.
نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړې کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوې محدودې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د خزو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. لکاره منه شوی او شمیر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل.
چې کوم میدان دلاره رامن له سویر کړي موږ نه شکر لري چې بیا وو زو یا وظیفه وکم انداس ډېر خیانې چې هغه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوندې یتیمون وي. هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیا وو نه وځي شي وکي مجبور دو چې سول وکي بیا و درېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بېوزلي مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسې کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویل دي چې په افغانستان کې پر خزو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند سختیو یادونه کیږي نو یوازې خزې بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالر او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکو عبدالکریم چې د 14 کسیز کورنۍ سرپرستی وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخت اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نو موږ آزادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نو سي غ طالبانو کوم کرای مړای را کړو خو الا دي مون کرای سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړی یو سرپناه مون تر اخر سوی وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدل وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غلوتنې د افغانستان لرو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم 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 چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کې دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په 8مه یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د وجرایي فرمان له مخې دا غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نس کولی چې ولاړ سو. وکیا نرمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نس کولی چې د هغه ځای مصرف ډېر دی.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومل دی چې وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلا وي خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې مخکې امیر شهید باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلل، همدارنګه دروټې ته وتل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، فقر دی، غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت د للپورې ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی، بس چا سره چې پیسې او روزګاري ښي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي. سو خپل فامیل به بچیم به ځان سره خویندې به چا ودونه کړي ښځې به ځان سره مور به ځان سره. موږ للپورې ته ډېر ځو، للپوري مین وطني مین دي، جال خور کو په خپلې راونیسو جنګ جوړ کو ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو یا میان والا باندې پخو کو اکثر میان والا نیولي. نو بس دا اتصاد پورې ده، چا اتصاد خي خپل فامیل له چکر او چا اتصاد خلی یو کب ډوړې تارې نه غریبانان پڅ بلار شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري، خو کله ناکله د خاطر چې په کابل کې مشکلات ډېر دي، که څوک فامیلي او کورنۍ یې ورسره بیرو تک ته نه پرېږدي،
د غراز د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني هم زیاته کړه دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت، ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وای هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش وې دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه موجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار میکند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدونکو ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنه اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږ ویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات یې هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطری که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې کله زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي
روسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2021 کال په نومبر میاشت کې روسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړې کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. یو ویلي دي چې په افغانستان کې په روسي میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتواله ده. د دې راپور لمخې واځي د مارچ په میاشت کې د غناروغي لامل دوه ته تنمل شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د ملو شوي ټولي شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په روسي کې د دوی پسیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوي او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د غناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض
شو نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شیر مرز نیولای ده نو سخت تبه وکړلې ډیر ضعیف شو دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف ک
د ننګرهار د بیسو دولس والی یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخړی راشوې ده زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځرنځيږي دغه سی اقتصادي وضعیت هم دغه سی دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دی په شخصي روغتونونو کې تداوی کې دولتي روغتونونه هغه سی حالت ته عمر امکانات پکې نشته دی
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاله روغ انسان ته انتقالېږي ماشومان امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغ لري وساتل شي متخصص ډاکټر حبیب اروال
تب لاړه می ټوخه او سریسترګي دیوخ کی بهیدل دی نخ یا علائم دی واکسین د ماشوم د پر دې ضروری دی ځکه ک وخت دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده کچېری د مور پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زله د خطر سره مخ کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنیدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بیسار ستنیدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خبرېدو ویرې ډېره کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیات شوې د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کې په افغانستان کې 25000 کسان په دې ناروغي اخته شوې دي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو نن د مخام لو تر اتو بجو په ازادي رادیو کې د زما حق د پروګرام باندې خبرې کوو هله ده چې تاسو هم ورته زنګ راو وهی روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړی چې د خپل سیمو وهل شوی زنګلونه بیرته د نیالګیو په کېنولو سره ډاکړي دوی وایي چې دغه نیالګي او زنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان زنګلونه ولري تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه زنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونی کینوي د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېری مؤسسه او اړوند ادارې ورسره د زنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنکولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به ساتنه او پالنه کې هم ونډډي رکی د ګرد سیړې د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم څه چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي کې دغه نه د وهل شوې بیٹه په زمیندې یم څه د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وځای شو ناجوش وو پستاش وو د وړی بیٹی د پوره انج شوا هغه دلال متخمی ته مخ ضرورت لري
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تارتیا لري چې یاد سیمه له دې اړخه خواره ده د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکي
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر باندې کړو ایله خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي د غرین خدای پیدا کړی دي د وسیله د غرین او د زنګل نه و اوس میګ غوښتنه دا غو چې امن زکه چلل میمن زکه دي کنه چې یغه ته میګ داته داس طریقہ جوړه کړي او به طریقہ جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپد زمينه مشل غوللی
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د زنګلونو بیا احیا اوګه کلونه خواري او نور امکاناتو تارتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځای خلکو له وسه پورته دي د ګرد سړی دوتنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کی می خپل ونه می لري دغه مندم د خلق وخت دی نه زیات ونه می د پټه غرکم کنه ول دی می دغه نه اوربل اضافه وختنه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري ویل ته ضرورت لري ویل سرباندې ته د ویل په خول ته ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی یا چی شی والی دی چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څټ پټ کو درګي
د زادران اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبي ونی دي د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي د زادران اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزا د چړای دی دغه میګ بیا نو دا سې زینه دی چې میګ تاسو شایرو کې چې میګ تاسو ونه کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو خلی دولت ته پاته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي
بل خو د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی وسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی وسولې د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او دیګر د سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کدی هله چې ټول جوړو غو سات من بیاست شنو غلاسته یو لسم ټولګي ونه هم لسته په تیر وخت کې موږ د حجروی حجری دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسیږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسیږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چیک پوینټ وجود لري چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه د لیدل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر تر رسیدي په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سره رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي د دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سلس چې لاس راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجره په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي چې دا مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دا کم پړاونه چې دوی سره تر سي هغه وایو د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاونه په لومړي سر کې سره تر سيږي چې دا پړاونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي لومړی رازو د انټرفیس پړاو د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلي دوه مر پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چند کیږي حجره عظمي حتی رسیږي تارونه مثال په ښکارا ډول سره ښکار کیږي همدارنګ هستوي غشا چې د او هستګي هسته چې د په دغه وخت کې وجود لري چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم